دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د وینو تویولو مسولیت د هغه چا په غاړه دی چې اوربن نه کوي. امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته اضافي عسکر او نظامی تجهیزات لیږي، او بیګا د مصر په مرکز قاهره او نور ښارونو کې مظاهره شوې دي. د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن یوه مسله د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په باره کې ده. د کورنۍ چارو په وزارت کې په امنیتي غونډه کې د انتخاباتو د امنیت په حق له خبرې شوې دي.
په دې غونډه کې د ټاکنو د امنیت د پروسې په اړوند باندې خبرې وشوې.
جمهور رئیس ترامپ ویلي دي چې طالبانو په خپلو محاسباتو کې سهوه وکړه چې د تشدد په زیاتولو به ډېر امتیازونه واخلي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي که طالبان سوله غواړي، افغان حکومت سمدستي جګړه بندوي. غنی نن د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې د وینې تویولو مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې اوربند نه کوي.
که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزوی ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
په افغانستان کې د سولې د کېدو هڅې هغه وخت په ټپه ودرېدي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په کابل کې د موټر بم د ځانمرګي برید په جواب کې په قطر کې د طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړلې.
امنیتي چارواکو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ورځې د امنیت په باره کې خبرې کړې دي. د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکو د انتخاباتو د دوه کمیسیونونو رئیسانو او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو قواو قومندان نن د سمبلې د میشتې په دیرشمه په فوقالعاده غونډه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت په هکله خبرې وکړې. د کورنیو چارو د وزارت نطاق نصرت رحیمی خبریالانو ته ویلي دي چې په دې غونډه کې چې د کورنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې وه، سرپرست وزیر مسعود اندرابی، د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد، د ملي امنیت د شورا او د ملي امنیت د ریاست مرستیالانو، د انتخاباتو د دوه کمیسیونو رئیسانو او په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ ملر هم ګډون کړی و. خاغلی رحیمی ویلی د غونډه برخوالو د ولایتونو د امنیت د قومندانانو سره په ویډیویي کانفرنس کې د انتخاباتو په امنیت خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان امنیتي ادارو ته د انتخاباتو لپاره د رای د 15,303 مرکزونو لیست ورسپارلی دی. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي شنبه په ورځ په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات وشي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډه پوله د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو په اساس پیژندل شوې رسمي پوله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې تر پرانستلو وروسته وویل چې د افغانستان حکومت د ډیورنډ پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي سرحد په توګه نه پیژني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د خارجه وزارت د څرګندونې غیر مسؤلانه دي، او ویل چې داسې څرګندونې د سولې هڅو او همکاریو ته زیان رسوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته اضافي نظامی قواوې او هوایی دفاعي تجهیزات لیږي. دا خبره پینټاګان د جمعې په ورځ کړې ده. دا اعلان په تیره هفته کې د سعودي د تیلو په تاسیساتو باندې د حملو نه وروسته هغه وخت شو چې امریکایي چارواکو ویل چې دا بریدونه ایران کړي دي، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. د دفاع وزیر مارک اسپر په پینټاګان کې په غونډه کې ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکایي عسکرو استول چې دفاعي قواوې دي تصویب کړل. اسپر ویلي دي امریکا د سعودي او د متحده عربي اماراتو په غوښتنې چې هوایی او دفاعي توغندي تقویه شي دغه کار کړی دی. د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفرد د جمعې په ورځ ویل امریکایي عسکرو د ځای په ځای کولو په هکله په جزئیاتو باندې په راتلونکې هفته کې خبرې کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په ضد تازه اقدامات کړي دي چې یو پکې د ایران په مرکزی بانک د بندیزونو لګول دي. د دې خبر تفصیل د خبرونو نه ورسته اوري.
د پاکستان د پارلمان او پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي محسن داوړ اولی وزیر نن د شنبه پر ورځ د خیبر پښتونخوا د هریپور د زندانه په ضمانت خوشې شول. دوی دواړه وروسته تر هغه حکومت ونیول او بندیان یې کړل چې د شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د مظاهره چانو او پوځ ترمنځ خونړی اخوډه وشه. محسن داوړ په ټویټر کې لیکلی دی چې د هریپور په زندان کې موږ په هغو کوټو کې بندیان وو چې د ترګرو لپاره جوړې شوې وې. ښاغلی داوړ همدارنګه ویلي دي چې په زندان کې ګرځېدی راګرځېدی نه شوی او مطبوعاتو ته یې هیڅ لاسرسی نه درلود. د پښتون ژغورنې دغه مخکښ غړي همدارنګه ویلي دي چې د خپل ولس د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به د خپل سر نه هم تیر دی او زندان خو ډېر وړوکی قیمت دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خپرېږي. د مصر امنیتي مقامات ویلي دي چې بیګا د شپې په دوران کې په قاهره او نور ښارونو کې د جمهور رئیس فتح السیسی په ضد احتجاجونه وشول چې د قدرت نه لري شي، خو مقاماتو زر لسګونه کسان گرفتار کړل. سلګونه خلک د جمعې په شپه سړکونو ته وتل، شعارونه ورکول چې سیسی لري شه. امنیتي منابعو د اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې د شپې لږ تر لږه څلور اویا کسه ونیول. همداشان پولیسو چې ملکی جامع اغوستې وې د قاهرې په ښار کې ګزمه کوله. د مصر د 2014 کال د قانون په اساس احتجاجونه په دغه ملک کې بالکل بند دي او تر اوسه پورې بشپړ اضطراري حالت نافذ دی. السیسی د جمعې په ورځ نیویارک ته تللی چې په دې هفته کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي، مګر نن چې اسوشیټډ پریس د جمهور رئیس السیسی نه پوښتنه وکړه، هغه کومه تبصره ونه کړه.
زورګونه خلک نن د ډیموکراسۍ په طرفداري د مظاهرو د تازه پړاو د پاره د هانګ کانګ لر کوڅو ته راووتل. مظاهره چیانو نن د شنبه پر ورځ هغه وخت احتجاجي غونډې وکړلې چې د چین طرفدارانو د جان لینن په نوم د ښار لسګونه دیوالونه چې د حکومت ضد پیغامونه پیل کړي شوي ول وران کړل. دا احتجاجونه چې د څو میاشتو راهیسې د عمل لري د هغه قانوني لایحې له امله پیل شوي دي چې وایي په جنایي جرمونو تورن کسان د محاکمې دپاره چین ته استول کیږي.
احتجاج کوونکو د فرانسې په پایتخت کې د حکومت ضد مظاهرو یعنی د جیرواسکتو مظاهرو د بیا پیل کولو هڅه کوله، مګر پولیسو خبیونکي غاز استعمال کړ چې مخه ونیسي. په پاریس کې د چمپس السیس ایفل ټاور او د نوټردام کلیسا په شمول ځایونو کې چې مظاهره چان پکې غونډیږي کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي دي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس رپورټ ورکړی دی چې لږ تر لږه 9 نیول شوي. دغه مظاهره چان چې زیر واسکتونه اغوندي د ملک په خواوشا کې د فرانسې لارو کوڅو ته وتلي دي، خو په پاریس کې په خاص ډول لس میاشتې مخکې د حکومت د ټولنیزو اقتصادي پالیسیو د بدلون غږ کړی دی.
د اوکراین د غازو د دولتي کمپنۍ رئیس وایي که د اروپایي اتحادیې منځګړتوب ګټه ونه کړي، کیف به بیا هم اروپا ته د خپلو فرعي ذخیرو د مرکزونو نه طبیعي غاز انتقال کړي. د دې دولتي کمپنۍ رئیس اندري کوبلوف په بروکسل کې وویل، موږ پوره باور لرو چې اوکراین لږ تر لږه د 2020 کال د لومړۍ روبې په دوران کې غاز رسولی شي. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د شلو شلورونو په لوبه کې افغانستان د بنګلادیش لوبډلې ته د 109 منډو هدف ټاکلی دی. بنګلادیش په خپل نوبت کې تر اوسه 13 منډې کړي دي، 2 لوبغاړي سوځلي دي، د لوبې څلورم اوور روان دی. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي کوم کاندیدان چې د انتخاباتي مبارزو نه وزي د نورو په ګټه رای ورکوي، د نورو سره یوځای کیږي، د هغوی عکسونه لا هم د رایو په پاڼه کې شته دی، مګر که چا ورته رای ورکړه رای باطله حسابیږي. دا رپورټ لږ وروسته خپرېږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې ویلي دي که طالبان سولې ته غاړه کېږي، نو د افغانستان حکومت یوه شیبه هم د جګړې دوام نه غواړي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړي.
د سپتمبر 28 چې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابر ده، د شنبې په ورځ په افغانستان کې ولمانځل شوه. د افغانستان جمهور رئیس د دغې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې وویل، په افغانستان کې د روانې جګړې له امله د وینې د تویدو مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې اوربند ته غاړه نه ږدي. د ښاغلي غنی پر وینا، رښتینې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی اوربند وشي.
که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شیبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزوی ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
خو له دې هر څه سره سره جمهور رئیس غني وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوی دی. همداشان د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی چې د سولې د ورځې په مناسبت یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره رغنده ګامونه پورته شوي دي او هغه فیصلې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې شوې وې د عملي کېدو په حال کې دي. ښاغلی رحیمی ټینګار وکړ چې سوله باید د ملت د ارادې په خلاف نه وي او ویویل
د موجوده ظرفیتو د موجوده ملي پانګې په ختمولو سره افغانستان نه استقلال ته رسیږي نه په ځان متکی کیږي. راځئ چې د خپل موجوده هستی وساتو او نور هم ګټه په سولې کې وکړو، سره کښینو او د هر ورځ د غم څغر ټول کړو د دې وطن.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه که چیرې وسلوال طالبان پر افغان حکومت د سولې د خبرو غږ وکړي نو د دوی 15 کسیز هیئت مذاکراتو ته چمتو دی. که څه هم حکومت تر اوسه د دغه هیئت د غړو په اړه معلومات نه دي ورکړي خو د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیره سیما سمر وایي چې د سولې په پروسه کې د ښځو د پراخ ګډون پرته دایمي سوله نشي راتللی. اغلی سمر چې د سولې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وینا کوله همداشان د سولې په پروسه کې د ښځو او د جګړې د قربانیانو د بشري حقونو په پام کې نیولو باندې ټینګار وکړ او ویویل په دې ورځو کې په اوربند بحث کیږي چې لږ تر لږه اوربند وشي او وژنې بندې شي، بیا د ښځو حقونه وروسته دي. دا فکر د یوې ښځې په توګه زما له نظره ناسم دی. دا په دې معنا ده چې موږ د ټولنې د نیمایي برخې په بشري حقونو سترګې پټوو چې جګړه ختمه شي. په افغانستان کې د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه هیواد کې لا هم د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړه توده ده او د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې شاوخوا 10 میاشتنی مذاکرات هم په ټپه ولاړ دي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال ټاکنې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي طالبانو په خپلو محاسباتو کې سهو وکړه چې فکر کاوه د تشدد په زیاتولو به ډیر امتیاز واخلي. خو نن همدا اوس خبره دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي کوم کاندیدان چې د نورو کاندیدانو په ګټه د انتخاباتو نه تیریږي د هغوی نومونه او عکسونه لا هم د رایو په پاڼو کې شته دی، مګر که چا ورته رایه ورکړه د هغوی رایه نه حسابیږي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهور ریاست هغه نوماندان چې د وروستي نوملړ وروسته د یو یا بل نوماند په پلوۍ د ټاکنیزو سیالیو څخه لاس اخلي د هغوی نومونه او عکسونه به هم د جمهور ریاست د ټاکنو د رای په پاڼه کې ضیا ولري. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې که چېرې څوک دغسې نوماندانو ته رایه ورکړي د هغوی رایه باطلې ګڼل کیږي.
اتلس نوماندان به موږ ولرو ځکه اتلس نوماندانو زموږ سره ثبتنام کړی دی او د اتلسو کسانو تصویرونه په بالټ پیپر یا د رای پاڼو کې چاپ شوي دي. کوم کسان چې یو بل ته تیریږي د ټاکنو په ورځ باندې چې کله ټاکنې ترسره شي بیا به د دوی رای په ویبسایټ کې نه پورته کیږي او هغه به باطل نادیږي.
د جمهوری ریاست روان ټاکنو ته اتلس نوماندانو خپل نومونه لیکلي وو. خو د دغو نوماندانو له ډلې تر اوسه دوه نوماندانو ډاکټر زلمی رسول او شهدا محمد ابدالي له خپلو ټاکنیزو سیالیو لاس اخیستی او د جمهوری رئیس محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم سره یو ځای شوي دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د تل شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره یې شاوخوا 1.5 میلیونه د رایو پاڼې چاپ کړي. دغه کمیسیون د تل شپږمې ورځې جمهوری ریاست ټاکنو لپاره له 9 میلیونو څخه زیات رای ورکوونکي هم ثبت کړي دي. په افغانستان کې امنیت د جمهوری ریاست د ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کیږي. د امنیتي اندېښنو له امله به د ټاکنو په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې شاوخوا 321 د رایې اچونې مرکزونه تړلي پاتې شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د افغانستان امنیتي ادارو ته د ټاکنو په ورځ د رایې اچونې د 15,000 او 303 مرکزونو لیست سپارلی دی. خو د دغه کمیسیون وایند میرزا محمد حق پرسوی امنیتی ادارو ورته د 3902 مرکزونو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړي.
البته دغه یو اخیرنی فیصله نه ده، کیدای شي د 3902 مرکزونو زیات او په کموالی کې موږ په جدیت دوی ته ویلي چې یو مرکز که هم کم سي نور موږ تاسو سره نه منو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتی ستونزو له امله د افغانستان یو شمېر ولایتونو ته د دفاع وزارت په مرسته د حواله لارې ټاکنیز مواد رسوي. د دفاع وزارت وایند روحله احمد ضیاوي دا وزارت به د ټاکنو د ورځې وړاندې ټولو ولسوالیو ته د رایو پاڼو په ګډون ټاکنیز مواد ورسوي. ښاغلي احمد ضیاوي خبریالانو ته وویل چې نن د شنبې په ورځ د کورنۍ چارو په وزارت کې په یوه امنیتي غونډه کې د ټاکنو د ورځې د امنیت په اړه خبرې شوي. د دفاع وزارت وایند وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو، دفاع وزارتونو سرپرستو وزیرانو او د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت د ریاست د مرستیالانو سربیره د ټاکنیزو کمیسیونونو رئیسانو او په افغانستان کې د کاتب ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال سکاټ میلر هم برخه اخیستې وه.
په دې غونډه کې د ټاکنو د امنیت د پروسې په اړوند باندې خبرې وشوې او هغه ډاډ چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو د خوانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ملت ته باید ورکړل شوی وای هغه ډاډ ورکړل شو او په ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې جدي غږ وشو. هیڅ منسوب دا حق نه لري چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي او خپل بی طرفي باید په جدي توګه حفظ کړي.
د دفاع وزارت وینویل چې پریکړه شوې چې تل په شپږمه د ټاکنو د امنیت لپاره به د افغانستان ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه لومړی درجه ادارات ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي طالبانو په خپلو محاسباتو کې سهوه وکړه چې د تشدد په زیاتولو به ډیر امتیاز واخلي. ښاغلي ترامپ یو ځل بیا ویلي دي چې په طالبانو بریدونه دومره سخت شوي دي چې د جګړې په تیرو 19 کلونو کې ساری نه لري. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
په افغانستان کې د بریدونو نوې څپې څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات مړه شول، دواړه لوري د یو بل په وړاندې ودرېدل.
زموږ بدیل څه دی؟ حال دا چې د افغانستان 50% خاوره په واک کې لري.
طالبانو پر دې تمرکز کاوه چې امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. په 9 ځله مذاکراتو کې هغوی په دې پوه شول چې دا کار هغه وخت کېږي چې دوی ژمنه وکړي چې افغانستان به نور د نړیوالو ترهګرو ځای نه وي.
ځانګړي استازي خلیلزاده طالبان سره د سولې مذاکرات داسې پر مخ یوړل چې طالبان له ولسمشر ترامپ سره په کمپ ډیوډ کې وګوري، خو دې کار د کانګرس غړي په غوسه کړل.
زه هیله لرم چې دا کار بیا هیڅکله ونه شي. هیڅ ترهګر ته اجازه ورنه کړل شي چې امریکا ته راشي، مګر دا چې لاس تړلې راوستل شي. په تیره هغه ترهګر چې د سپتمبر د 19 پیښې کې لاس لري.
ولسمشر غنی وای که طالبان سوله وغوړي افغان حکومت د وی شیبه لپاره هم د جګړې دوام نه غواړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا بیا دوربند وختنه کړې ده. واقعي سولې ته د رسیدو لپاره په کار ده چې اوربند وشي او د وینو تویدل بس شي. جګړه د حل لار نه ده.
واشنگتن یو بل ناببره ګام هم پورته کړ. د بهرنی چارو وزیر مک پامپیو پر افغانستان د 1.2 میلیون ډالر مرستې د بندیدو اعلان وکړ. د افغان حکومت تورن کړ چې د اعتماد وړ شریک نه دی.
موږ د سفارت لارې وغوښتل چې پر مرستو بیا کتنه وکړو. موږ د اوږدمهال لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره ژمن یو، نه په هغه کچه چې نامناسب یې وبولو او د ملت جوړونې پر خلاف پایلې له ځان سره ولري.
د کانګرس یو شمېر غړي هم په دې باور دي چې د افغانستان مسله له پوځي لارې نه حل کیږي.
له
3 کاله جګړې وروسته دا یو حقیقت دی چې طالبان لاشته. په خوشنۍ سره موږ باید دا حقیقت ومنو. دا خبره هم سمه ده چې تاسو له خپلو ملګرو سره سوله نه کوئ. زموږ ترمنځ مشترکه وجه دا ده چې هغوی غواړي له افغانستان څخه زموږ سرتیری ووزي او موږ غواړو چې خپل سرتیری کور ته راولو.
د سولې په پروسه کې طالبان د ژمنو یو آزموینه دا و چې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو پر مهال چې د سپتمبر په 28 ترسره کیږي د تاوتریخوال څخه مخنیوي وکوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د ایران په ضد 2 تازه اقدامات کړي دي. یو د ایران په مرکزی بانک باندې د بندیزونو لګول دي او بل د ایران د تهدیدونو د مخنیوي لپاره سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د اسکرو او تجهیزاتو لیگل دي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفرد ویلی دي چې په دې اړه نن او سبا ډیر بحثونه کوي.
د امریکا دفاع وزارت وی د امنیت د تقویت په هدف به سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته اضافه سرتیری او پوځي تجهیزات ورکړي، ځکه جمهور رئیس ترامپ د حد اقل اوس لپاره د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د برید په غبرګون کې پر ایران د نظامي برید پر خلاف پریکړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وی دا لومړی ګام دی او نور اقدامات هم امکان لري.
This is the first step we're taking.
دا بریدون ته د ځواب ویلو په هدف لومړی ګام دی. هغه دلایل چې ما بیان کړل د دې کار هدف د سعودي عربستان دفاع پیاوړی کول او سعودي عربستان او متحده عربي اماراته د تجهیزاتو مهیا کول، دویم د هرمز تنګي له لارې تجارتي بهیر د آزاد جریان په اړه د اطمینان ترلاسه کېدل دي، دریم غواړو مطمئن شو چې موږ د اصولو له مخې د نړیوالو قوانینو دفاع او ساتنه کوو.
سعودي عربستان ژورنالیستانو ته پر خپلو نفتي تاسیساتو د ډرون او مزایلو د هغو بریدونو تصویر وښودل چې حوثي اروپا کوې تیره شنبه مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ترامپ حکومت ایران پړ ګڼي او تهران دا تورونه ردوي. امریکا د ایران پر مرکزی بانک د بندیزونو د نوي پړاو په پیلولو سره ځواب ورکړ، خو جمهور رئیس ترامپ چې د بهرنیو جګړو د پای ته رسیدو هڅه کوي د نظامي اقدام په اړه محتاطانه نظر څرګند کړ.
فکر کوم د یو پیاوړي کس اقدام او هغه څه چې قوت ښکاره کوي دا به وي چې یو څه حوصله وشي، ډیره ساده ده چې یو بل ډول وشي. ایران پوهیږي که غلط رفتار وکړي دوی په ناڅرګند حالت کې دي.
د امریکا د خزانه وزیر ستیفن منوچن وویل وروستي سخت اقدامات د مالی تمویل هغه میکانیزم په نښه کوي چې د ایران د سپای پاسداران ملاتړ کوي.
دا په دې معنی وي چې نور سپای پاسداران او یا هم ترهګرۍ نه تمویلیږي. دا د هغه هیواد پر تیلو او مالی اداراتو د شته بندیزونو سربیره اقدام دی.
یو شمیر شنونکي په دې کې شک لري چې آیا نوي مالی فشارونه به د هغه هیواد پر اقتصاد چې د 2013 کال راهیسې تر فشار لاندې دی اغیز وکړي، هغه څه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2015 کال د اټومي قرارداد پر اساس لرې شوي بندیزونه بیا ولګول.
د فشار او نرمښت هغه ستراتیژي چې د ټرمپ حکومت غوره کړي او په فشار محدوده ده په واقعیت کې ډیره مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
ټاکل شوې ده د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. داسې اوازې وي چې ممکن ټرمپ او روحانی د غونډې پر مهال ګوري، خو اوس د دې امکان کم بریښي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د آشنا راډیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د زابل ولایتي چارواکي وایي چې د روغتیا د چارو د امکاناتو د نشتوالي له کبله د زرګونو ناروغانو ژوند په خطر کې دی. د زیاتوي چې د ولایتي روغتون په لمنځتلو سره دا مشکل غټ شوی دی او دوی د روغتیا په برخه کې عاجل مرستو ته اړتیا لري. عزیز الله پوپل راپورټ راکړی دی.
د زابل سیمیز چارواکي وایي چې که دی ولایت کې د روغتیا په برخه کې بیړنۍ پاملرنه ونه سي نو د زرګونو ناروغانو ژوند به له جدي ګواښ سره مخ وي. روغتیایي چارواکي وایي چې په کلات ښار کې د پنجشنبې د ورځې په خونړۍ پیښه کې د دې ولایت د ولایتي روغتون د له منځه تللو سره پر یوه وخت په دې ولایت کې هیڅ روغتیایي امکانات نه دي پاته. د زابل ولایت روغتون په دولتي سطح یوازنۍ روغتون و چې د دې ولایت د لسو ولسوالیو د اوسیدونکو تر څنګ یې د کابل کندهار د لویو لارې د ترافیکي پیښو قربانیانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال آشنا راډیو ته وویل چې په کلات ښار کې دا مهال ټوله تکیه پر دوو شخصي کلینیکونو ده چې د دې ولایت روغتیایي اړتیاوې نسي پوره کولی.
دا روغتون په دغه بریټ کې کاملا د منځه تللی، لکه هېڅ شی جوړ نه دي. دغه د صفر نار څه بیا شروع کړو. دا څو کاله خواریانې چې د والیانو همدارنګه د ولایتي شورا وکیلانو نورو د پارلمان غړو دوی د زابل چې څه را وړي وو په دغه روغتون کې وو او هغه ټول په یو 15 منټو کې د منځه تللي دي. اوس هر څه د صفر نه شروع کېږي او همدارنګه نسایي ولادي بخش کې ډېر غټ مشکلات څه دی ورڅه د منځه تللي دي.
د زابل ځای اوسیدونکي وایي چې د تیری پنځ شنبه په خونړی موټر بم چاودنه کې زیات مالی توانونه وراوښتي. د دې ولایت د شورا رئیس اتاجان حق بیان وایي چې د حکومت ترڅنګ بشری مرسته کوونکې نړیوال ادارې دي د زیانمنسو برخو بیا رغونې ته خاصه پاملرنه وکړي. د زیاتی چې د محل د زابل اوسیدونکو په سختو ستونزو کې راګیر دي او د لاسنیوي لپاره پر وخت مرستو ته اړتیا ده.
پر نړیوال ټولنه باندې پر داخلي او ملي تجارانو باندې ځغ کوم چې زابل له دربه در او مظلوم خلکو سره د لاسنیوي په خاطر سیستاسي مرستې او کومک ته ضرورت لري.
په ورته وخت کې د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي چې دوی د زابل د سی سیکټور د بیا رغونې لپاره له صفر څخه کار پیل کړي او دمګړۍ د پلان په ترتیبولو باندې بوختي. نوموړي زیاتوي چې د روغتیا د سکتور د بیرته رغېدو لپاره د عامې روغتیا وزارت هم دې ولایت پلاوی لیږلی، خو دوی د اوږد مهال د مرستو پر ځای بیړنیو مرستو ته لومړیتوب ورکوي. بلې خوا ته د زابل د تیری پنجشنبې د خونړۍ پیښې په تړاو د زابل ولایتي مقامات وایي چې د یاد برید ترهان او مرسته کوونکي کسان یې ځانګړو ځواکونو په غزنی ولایت کې تیره شپه نیولي. د زابل والی رحمت الله یارمل وایي چې په نیول سو کسانو کې څلور تنه هغه کسان هم شامل دي چې یو یې له ځانمرګ بریدګر سره مستقیمې اړیکې درلودې او درې تنه نورو یې مرسته کړې. په یاد پیښه کې 22 تنه وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پکتیکا د ولایت د روغتیا د چارو مسولین، دینی عالمان، مدني مبارزین، د ښوونځیو یو شمیر ښوونکي د خلکو نه غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. خبریال عبدالملک شفق رپورټ را کړی دی.
په لومړي سر کې استاد محترم کدر ته وایست د پولیو ضد واکسین ستاسو په نظر څومره اړین دی ماشومانو لپاره؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د پولی واکسین د اطفال لپاره د فلج امراض لپاره ضروری دی، ځکه که چیرته د امراض په چا کې پیدا شي د غو لپاره تداوی نشته. او د اسلام مشهور او غټ علماو په دې باندې فتوا ورکړی ده که د هغه د ازهر مفتیان دي، د کراچۍ دي، د افغانستان دي، دار لفتاوی دی، طول رو بده تا فتوه هر کرید در جایز در روا دید در دوای بخاطر بانده زکر دوا ده دوا بخاطر بانده دو تا اجازه هر کرده او روا دید چه وکا خلق باید دیدونه مخنیوه نکا او ایدو مخوانه نیستی زکر دیدو مکیور چوک مده مرز بانده مبتلا شی بیا دیگو مرز تا دوی نکی پاینده که نو دی کوشش وکم باید خلق چې دو مخه ونیسی دو مشکلات او توک چې دو مبارک تبلیغ کا هغه دراشی موږ ورته پتوګان خیو پتوای به دې بارکشته دی علما چې دا روا دي.
تاسو په خپل بخش کې یعنی استاد پاته شوی د دینی علومو، آیا تاسو خلکو ته مو په هوای ورکړې په دې برخه کې؟
بالکل، موږ په دې بارکه ورکشاپونه اخیستې دي، خلق ته هم هغه ورکړې دي هم په هوای تر څو د خلکو تطبیق کې د امراض مخه ونیول شي، د فلج مرض مخه ونیول شي او د افغانستان څخه انشاءالله ورک شي.
او په زمن کې قدم راته وایست چې تاسو وختي یادونه وکړه چې ډیره خطرناکه ناروغي ده، له خلکو مو غوښتنه څه ده؟
له خلکو مو غوښتنه دا ده چې باید واکسین او د ټیمو سره همکاري وکړي او خپل اطفال په خپل وخت سره واکسین کړي.
اخیره کې د سو خبرونو غټه کې وره جمهور رئیس غنی وایي د وینو تویولو ګناه د هغه چا په غاړه ده چې اوربن نه کوي. جمهور رئیس غنی وایي ک طالبان سولې وغوړي افغان حکومت سم دستي جګړه بندوي. په افغانستان کې د سولې د هڅو چارې هغه وخت په ټاپه ودرې دي چې جمهور رئیس غنی په کابل کې د موټر بم د ځانمرګي بم په جواب کې په قطر کې د طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. امنیتی چارواکو نن د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ورځې د امنیت په باره کې خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډه پوله د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو په اساس پیژندل شوې رسمي پوله ده. جمهور رئیس ټرمپ ویلي طالبانو په خپلو محاسباتو کې سهو وکړه چې ګوندې د تشدد په زیاتولو به زیات امتیازات واخلي. امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته اضافي نظامي قواوې او هوایی دفاعی تجهیزات لیگی. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په هکله په اړوندو مسایلو غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. دا د سوشیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.